سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوو چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جګ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مستبده تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت تا د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګه په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د اید عارض کړی و چې ګني دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې برید په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبې په ورځ د ډیر اسماعیل خان په درابڼ سیمه کې د پولیسو د یوې تھانې مخې ته پر یوه پوځي مرکز په برید کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډله چې ګمان کیږي د ټي ټي پي یوه څانګه بوي ومنله. د خیبر پختونخوا یالت د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریټ او نخته کې وسرتره او دو درې بریټګر وژل شوې دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادې رادیو مشال څنګه ته ویلو وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سمه نخته پایل شو. دغه په وینا نخته څو ساعت روانه و چې پترس کې یو پولیسو وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نخته کې دوه او پاوز یو مشکوک وسلوال وژل دي. د دې حمله مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلې دي. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون د یوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وښه ټپیان شوې دي. یوه استخباراتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط د ازادې راډیو مشال څنګ ته وویل د ښځې د مکین بازۍ کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وي چې د هاون ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړې زیاته کړې چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته برید شوی وه او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه راپرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روختون ته رسول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان په ملي اسمبلۍ او پارلمان کې د شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خوشنوونکي خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړي دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د ترنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبي ختیځ سیستان بلوچستان یالت امنیتي چارواکي وایي ولس تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرهتی وویل دا یو تروریستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلواله ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخښنه سره د دې ژمني په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 230 کسان بشغوري چې د ډلې د اکتوبر 2 د برید پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بره سره واورئ چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عاملانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. دا چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسې په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهل ټکول تاوتریخوالی دی؟
خوشونت یوازې د وهل ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت.
همدارنګه په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې درې ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوې.
د چپې درې ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه به د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عاملانو پر ضد د سخت اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل ونیس خبري کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې برید عاملانو او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلي بلوچ ویلي دوی د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد په دړه تازه دریو پښتنې سواب نکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان دې د دې برید د عاملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن.
افغانستان باید د دې پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه ورځ له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې دغه برید مسولیت منلې. له پیښې سم دستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارز دافیر ته سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل اکسپانه لیکلی چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څانګې په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستاني سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د مافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګونو لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل صفی الله ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکي ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفري بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نه رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکي ماموریت د کار د دوام په اړه رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس ګرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې ویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل نه شي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او وی ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو یې د منفي اغېزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنی د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پرېکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پرېکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پرېکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفري بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام نفي، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې پخوا سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د مافیات تمدید کړو، همدارنګه د هغې کاري ډلې کار هم وغځوه چې پر دغې بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته بور شو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجور غرونو کې اور لګیدنې وروسته له 4 ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې همدا شیبه را سره وصل ده. سنا جان، ستړي مشي، تاسو راته ووایي د غور کلو څنګه مهار شوی دی؟
فرید جان، څنګه چې تاسو ویلې، د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د میلدری پرنجون خرونو کې لګیدلې اور وروسته له 4 ورځو پرون د لیندې په درویشتمه نیټه د ځایي اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا اور لګیدنه د لیندې په 6 د دوشنبه په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم پیل شوې وه او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 160 جریبه ځمکه سوځولې. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل د غولګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهار شوه. دا چې د دې ولګیدنې لامل څه و او څومره زیان یې اړولی دی په دې اړه وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپونکي چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نښتر او د سیوري ونې سوځېدلې دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکی موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللې وې او هلته د طالبانو یو شمېر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرون ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسېدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړي وه چې په تېرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک د اور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي د اور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپېریال ساتنې ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اور لګېدنې مهار یو څه وځنډېد خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې اورلګېدنه کې د 130 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپېریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته سر د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چارمغز او زنغوزیو ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګک د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مهال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اورلګېدنه کې 130 هکتاره ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی مکسره روستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته
اوس په تخار ته ورشو. د تخار ولایت یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تخار ولایت کې یو شمېر ځوانان له دوامداره بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر تخاري ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمېر بهرنیو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربېره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکي او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوخت ول له دندو ګوښه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکي قدرت الله آزادۍ راډیو ته وویل
سخت مشکلات داریم حکومت امارات اسلامي
سخت ستونزو سره مخ یو. زمونږ ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه هیوادونو ته ځي او هلته وهل او ټکول کیږي او آن وجل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د یاته کسیزې کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وایي په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او ژوند یې ښه و. هغه وایي د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګار شو.
ما می کارګری اومدم دغه کاروبار نیست
دغه ته کارمندلو لپاره راغلم خو کار نه پیدا کیږي. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخیم. له دولت نه واړم چې د لوی پروژو کارونه پیل کړي ترڅو بیکار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د طالقان ښار یو بل وسیدونکو سلوه کلن فیض الله بیا وایي هر ورځ د مزدوری پیدا کولو لپاره خار ته ځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سبه کاری اوسه بنمت موت.
هر ورځ د خار چوک ته راځم چې مزدوری راته پیدا شي خو څوک مزدور کار پسې ناراضي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت لوږې او فقر سره مخ یم. خپل کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولی.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وای دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورتی که بستایی که تفید باشد جوانایی که مراجعه بکنه.
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وي موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانانو ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅې کوو چې وزګارو ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو وګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په سیستان د بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلي او یو یې ژوندی نیولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې یوولس پولیس وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرحمتي وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګپوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتي زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حالوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوڅانو د ټولنو اړوند مطالب خپروي یوه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړي دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ډله خپلې چیرې کې حمله په گاونډي پاکستان کې لخپل پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندی نیولی. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوي دي. په وروستیو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران له ډېرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر و. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي د حکومت پر ضد اعتراضونه له څو میاشتو راهیسې روان دي چې وروستی مورد د جمعې په ورځ و. د سیستان بلوچستان بلوڅان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې ښځې وایي له فزیکي تاوتریخوالي سربیره ښځې ته تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودې او ورځ تر بلې به پسې ډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نوابات سیمیرا پیژني، دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپله هم یو خشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکي را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دی. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دا خپله یو خشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي، که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کوو، خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل ډولونو د خشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو او کورونو د ژغورلو لپاره د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
چپه دره چې د کونړ لری پرتو خو په شنو ځنګلونو پوښل شوې ولسوالۍ ده، پخوا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکه وه. خو اوس د اقلیم بدلون او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالی زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادي دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څېر ورته د چک دمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ضایع کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومی مشر حاجی نصر الله خان صافی:
یا کوم ځایونو کې دا دیوالونه کول غواړي، دا چک دمونه وته وکنه. دوی اوس په اوارو منطقو کې دمونه کې کوم ځایونو چې ځنګلونه نه یو سپیره ډالګونه دشتي، په دې کې دا موسسات اوارې او خپل سهولت ته ګوري. هماغلته دوی دیوالونه کې الګه ضرورت زنګلونو کې دی چې اوبه ذخیره کوي منطقه په خخ کاری زر ضرورت من دغه زنګلونه حاصلېږي. په دغه رابطه حکومت باید موسسات توجه وکړي چې موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، ذخیره د اوبو برابرې شي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نورو مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چکبندونو پر جوړولو کار پیل کړی او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډېرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چکبندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
دوی منی مای کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې ورزول لنډو خبرونه.